درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلېږي. د طالبانو له لورې په غیر حکومتي مهمو مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له اعلانېدو وروسته بهرنیو مهمو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت ودراوه. سیف د چلډرن د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې نن یکشنبه وویل دوی له خپلو ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې مرستو ته د محتاجو ماشومانو، ښځو او نارینهو لاسنیوی نشي کولی. دغو مؤسسو ته پرون د طالبانو د اقتصاد وزارت خبرداری ورکړ چې خپلې ښځینه کارکوونکې په کورونو کښېنوي، کنې پر ضد به اقدام وکوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنیو بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار پر بندیز ژور اندیښنه وشوده. د وویل دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کاندي. بلینکن تیره شپه په یوه ټویټ کې لیکلي، ښځې په ټوله نړۍ کې د بشرپالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویچاړون کیوی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستۍ بندیز په افغانستان کې له سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخو څخه د ښځو د استلو یو خواشینون کې هڅه بللې ده. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون ټولو کورنیو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو ته پاستول مکتوب کې ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې ښځې له کار کولو منع کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیاتې ښځینه کارکوونکې لري چې په دې هیواد کې د بشري مرستو پر رسولو کې ونډه ډیره مهمه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر مرستیال وایي پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره سره جرمني او نور لویدیځ هیوادونه باید په کابل کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارک پوتسل د جرمني له RND رسنۍ سره په مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي په افغانستان کې حضور د وضعیت له اسانه پوهېدو سره مرسته کوي. د زیاته کړي چې باید دا هیر نه کړل شي چې لویدیځ هیوادونه هم په افغانستان کې ګټې لري. د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته لویدیځو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او کارکوونکي له افغانستان وایستل. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د اوکراین جګړه بې معنا وبلله او د هغې د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. د نن له واتیکان څخه د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې په دودیز پیغام کې له افغانستان نه رانیولې تر یمن، سوریه او میانمار پورې د ګڼو هیوادونو چې د جګړې او نورو بحرانونو له کبله له کړاوونو سره مخامخ دي یادونه کړې ده. او د روسیې په دودیز ملاتړي هیواد سربیا کې سلګونه کسانو په اوکراین کې د مسکو د جګړې پر ضد مظاهره وکړه. په بلګراد کې راټول شویو مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې روسی ځواکونه د ژر تر ژره له اوکراینه ووځي. بل لور ته له اوکراینه د جګړې د دوام راپورونه خپریږي او خرسون کې درې تنه د ماین په چاودنې کې وژل شوي دي. زمو شغله اوسادي رادیو اورید. اوسادي رادیو د خبرونه د فیسبوک لاره هم په ژوندۍ بڼه خبري شي. د دې خبرونه په دوام کې د ښځو خلاف د طالبانو اقدامات له پراخو خبرګونونو سره مخامخ شوي دي. په دې ډول اقداماتو کې د طالبانو هدف څه کېدلی شي؟
دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي، چې غرب په رسمیت باندې وپیژني.
آیا د نجونو د پوهنتوني زده کړو پر سر طالبان په خپل منځ کې سره ویشلې دي؟
د کابینه اکثر اعضای په دې باندې دي چې د موضوع حل شي او اجازه ورکول شي چې په افغانستان کې پوهنتونونه وویل شي.
یو شمېر ښځې وایي چې د اعتراض کولو په خاطر د طالبانو له لوري وهل شوي دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز له اعلانې دوه وروسته بهرنیو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې نن د خپل فعالیت د دوام یا نه دوام په اړه غونډه لرله. څو مؤسسو اعلان کړی دی چې نور په افغانستان کې خپل فعالیت ځنډوي. زموږ همکار حسیب تلاش همدا شیبه له سټوډیو سره وصل دی، له دې څخه به واورو چې دا کومې مؤسسې دي او آیا پریکړې موقتی ده او که دایمي. تلاش صاحب مهرباني.
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته لیدونکو اوریدونکو ته، درې نړیوالو مرستندوی سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ناروې د کډوالو شورا نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه شورا د ماشومانو د خوندیتوب سازمان یا سیف د چلډرن او د پاملرنې موسسې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو حکومت د بندیز په ځواب کې په ټول افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دغه شورا زیاتوي چې د خپلو خزینه کارکوونکو له مرستې پرته نشي کولی په ګټوره توګه هغو ماشومانو، ښځو او نارینهو ته چې مرستو ته اړ دي لاسرسی ولري. په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په کار بندیز د هغو هیوادونو غوسه راپارولې چې افغانانو سره مرستې کوي. ټاکل شوی و چې د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز له پرېکړې وروسته له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو استازي نن د دې موضوع په اړه یوه ګډه غونډه هم ولري. د فرانسې خبري اژانس ته له افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو استازو ویلي د دوی په غونډه کې به د طالبانو د دې سختې پرېکړې وروسته پر دې بحث وشي چې آیا افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي او کنه. د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیرې ښیي چې له 40 میلیونه زیات افغانان همدا اوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که لاسنیوي ونه شي ممکن دوی ومري. دغه شان د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې لسګونه موسسې کار کوي او ډېری کارکوونکي ښځې دي، هغه چې ویرشته دوی په کار بندي سره به دا چارې ټکنۍ او یا هم په ټپه ودرېږي. ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي له طالبانو بعد دې پرېکړې په اړه وضاحت وغواړي. د طالبانو حکومت پرون نوښته په خپل مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شوی دی په غیر دولتي موسسو کې د کار د بندیز لامل د نجونو او ښځینه کارکوونکو لخوا د حجاب نه مراتول بللې دي. خو د غیر دولتي موسسو افغان نجونو او ښځینه کارکوونکو د ازادي راډیو په شمول رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړله. د دغه موسسو چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی د بندیز به لنډمهاله وي او یا هم اوږدمهاله.
ډېره مننه تلار صاحب چې د دې موضوع جزئیات مو راکړل. طالبانو نه یوازې دا چې په نړیوالو مؤسسو کې په ښځو د کار کولو بندیز لګولی دی، تر دې مخکې د دوی بل پریکړه په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د ښځو په زده کړو بندیز و. له زده کړو د نجونو د منع کولو پریکړې د کورنیو او نړیوالو غبرګونونو تر څنګ طالبان هم په دو ډلو ویشلې دي. ځینې طالب چارواکو په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دې پریکړې سره مخالفت کړی. سیاسي شنون کې وایي د نجونو د زده کړو په مسأله کې طالب مشران په دو ډلو ویشل شوي چې د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه په ډېریدو دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیرې سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې نشي کولای خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار هیواد همدا شیبه را سره په تماس کې دی، په استودیو سره وصل دی، له دوبه واورو. مهرباني کوي هیواد صاحب.
مننه سروان صاحب، تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ورستي محدودیتونه سبب شوی دی چې یو لړ غبرګونونه هم دننه په افغانستان کې او هم له افغانستانه بهر رامنځته کړي. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، یو شمیر سیاسي شنونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وویل چې د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه چې پوهنتونونه یو تړل په بخښنې طالبان په دو ډلو ویشلې دي چې یوه ډله یې هڅه کوي چې پوهنتونونه بیرته پرانیستل شي او بله ډله یې بیا ټینګار کوي چې پوهنتونونه باید تر بل امره پورې تړلي وي، هغه امر چې تر اوسه پورې وخت معلوم نه دی. د طالبانو حکومت یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکي سید اکبر اغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې احتمال لري د طالبانو د کابینې او پلاوی کندهار ته لاړ شي. اول ته په کندهار کې له طالب مشرانو سره د پوهنتونونو د تړلو مسلې په اړه وغږیږي. د نوموړي په خبره چې اکثریت طالب چارواکي غواړي چې پوهنتونونه پرانیستل شي، نو له دې امله دوی دا هڅه کوي چې پوهنتونونه باید بیرته پرانیستل شي. همدا ډول د سیاسي چارو یو بل شنونکي سمیع صفزی هم آزادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت مشرانو ترمنځ اختلافونه تایید کړل. هغه وویل چې سره له دې چې ګڼ طالب مشران دا غواړي چې پوهنتونونه باید پرانیستل شي، ځکه دوی پوهیږي چې د پوهنتونونو یا د ښوونځیو د تړل کېدو مسله د دوی لپاره په اوږد مهال کې خطرناکه ثابتېدای شي، خو بیا هم اکثریت د ځینو مصلحتونو یا د طالبانو ترمنځ دننه د نزاکتونو له امله یا هم د خپلو موقفونو د ساتلو په خاطر دا جرأت نه کوي چې په ښکاره مخالفت څرګند کړي. همدا ډول ځینو کورنیو رسنیو هم په دې اړه راپور نه خبره کړي چې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر او د کورنیو چارو وزیر په ګډون ځینې طالب مشران کندهار ته تللي چې هلته د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره وګوري او په د پوهنتون او د ښوونځیو د بیا پیل پاړه خبري ورسره وکړي. خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، او سره له دې چې موږ په دې اړه معلومات لري غوښتل د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه موږ ته معلومات را نه کړل. مننه.
ډیره مننه له تاسو څخه همایون هیوادو. په د بشري حقوقو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند وایي د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د رسمیت پیژندلو په خاطر په ښځو بندیزونه ډېر کړي دي. ښاغلی مومند وایي طالبانو 40 میلیونه افغانان یرغمل او له خپلو حقونو بې برخې کړي دي. نوموړی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې بندیزونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له ماهر مومن سره د ازادي راډیو خبريال همایون هیواد مرکه کړی او په ویل کې ترې پوښتلی چې ولې طالبانو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری کچه تر پخوا لوړه شوې، ښځې په مؤسسو کې له کار کولو څخه منع کړي دي.
دغه تصمیم چې طالبان نیولی ده چې اوس یې ښځې د کار څخه بند کړلې او دا حق تر نه واخیستلو، دا یو سلسله دوی شروع کړی ده چې په شروع کې یې د لیسو جنکیانی بند کړی، تعلیم حق تر نه واخیستلو، بیا چې دی پوهنتونونو ته د دوی ورتګ بند کړلو، هغه حق یې د تعلیم تر نه واخیستلو. فقط او فقط د دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې د ښځو نه د کار او د لوست او د زده کړې دغه حق واخلي، او د دې په مقابل کې دوی غواړي چې د غرب نه هغه خپل رسمیت په پیژندلو کې دوی ګټه وکړي، چې غرب په رسمیت باندې وپیژني او دوی بیا ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. نو فقط او فقط دوی د سیاسي ابزار په حساب باندې دغه کار څخه دوی بدبختانه استفاده کوي.
خو فکر کوي مومن صاحب چې آیا دغه څه بل لاس تراوړي په دغه ډول بندیزونو کنه؟
زه هیله لرم چې غرب د دغه طالبانو اعمالو تنه تنها دا چې غاړه کې نګدي او د دوی دغه غوښتنه دی ونه مني چې دوی په رسمیت پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک او رغن ګامونه واخلي چې دوی دغه د 40 میلیونه افغانان چې برمتنې ولیدي چې دغه 40 میلیونه افغانان د دوغو د شرط څخه خلاص کی. ګوره دغه کار چې دی دا نه اسلامي دی، نه هم مدني کار دی او نه هم افغاني کار دی. موږ په خو هم په افغانستان کې د خرو تعلیم او د غوی د کار زمينه درلودله، نه تنها دا چې په دغه تیر جمهوریت کې بلکې دا غینه په خو او په نور دنیا کې هم دا شای رائټ دی، په اسلامي نړۍ کې هم دا شای رائټ دی. دوی فقط او فقط د دین او د سیاسي ابزارو په هیڅ باندې استفاده کوي چې دوی د څه فکر کوي چې کدی د خوځو کار او د غوی د خپل بندکین او غرب دوی ته غاړه کیږي او دوی په رسمیت پیژني. نو هیله مې دا ده چې غرب نه تنها دا چې په رسمیت نه پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک ګامونه واخلي چې د دوی سره د غمرستم چې کیږي دغه پر قطه کې، ځکه چې افغانان خو دغه خلک نه غواړي او دغه کدا خارجي د امرست نه وي د 40 میلیون ډالر چې دوی ته ورځي کدا نه هر هفته دوی چې دای اماغه پاول دوه درې میاشتې سکوت کاولو چې امید چې دغه شرط څخه افغانان خلاص شي.
مومن صاحب، میلیونونه انجونی او خزې په افغانستان کې لزده کړو کار څخه منه شوې دي، دوی وس څه وکړي؟ یعنی په دوی باندې هم لزده کړو لار درېدلې او هم هغه لار چې دوی خپل لی بیګاته یو مړی ډوډۍ پرې پیدا کوله، دوی څه وکړي؟
ما په نظر باندې ګوري اغه قومونه چې د خپل حق د پاره غږ جګوي اغه خپل سرنوشت هم بدلولای شي. که افغانان په داسې مخصوصا سړی او خزه کداسه په آرامه باندې کینی او د دې په مقابل کې خپل غږ راجیګ نکي، نو نن خو پر تعلیم او کار بند کړلو، سبا ته نه پیم چې څه شی پر بند کی. نو دوی ته په کار ده چې نه تنها دا چې خپل غږ جی کی، بلکې په دې سره سره دغه د تعلیم طریقې هم چې دی اوس پرمختلل نړۍ را په مختلفو طریقو باندې کولای شي. هغه خویندې میندې چې د تعلیم نه منع شوي دي، هغوی کولای شي چې په کور کې هغه خپل کتابونه ووایي او امید د لاسه ورنکړي. او د کار خو نو دا سړی څه شی نشي ویلی چې دوی به بېچارهګان څه شی کوي، ځکه چې کار پر بند شي او دوی بیا د کور نه ووځي د کار لپاره، ژوند ته خطر پېښېږي. نو دې کې سړی څه شی نشي ویلی، مګر تعلیم دوی په کور کې هم کولای شي خپل کتابونه ویلی شي، خپل هغه امید ژوندی ساتلی شي. او لر نه ده چې امید زمونږ دا ده چې دغه خلک د دغه کارونو څخه یا لاس په سر شي او یا هم د افغانستان نه لر شي، چې افغانستان هغه خلک چې دي هغه اسلامي او مدني ازادي چې دي ته په کار ده چې ولري، چې هغه ولري.
د افغان ښځو خلاف د طالبانو د بندیزونو په ارتباط مو د بشري حقونو د څار سازمان د اداري کمیټې د غړي ماهر مومن خبري اوریدي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 10000 اته 5 او 15000 شپږ 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر موتریز انجونې چې د طالبانو لخوا د انجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د بندیدو په خبرګون کې اعتراضونه کړي، وای طالبانو وهلي ټکولي او ورسره خرابت چلن کړی دی. د اعتراضونو د لړۍ د ننګرهار له پوهنتونه په دې شعار سره پیل شو چې یا ټول یا هیڅ. په دې اعتراضونو او لاریونونو کې یو شمیر معترضان او لاریون کوونکي ټپیان شوي هم دي. ځینې معترضین چې نیوي طالبانو په دې محدودیتونو سره د نیویې ملسیزې کړنې بیرته تکراروي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار زهیرمل، امید زهیرمل، همدا شیبه را سره په تماس کې دی، له سټوډیو سره وصل دی. زهیرمل صاحب مهرباني وکړئ نور جزئیات له تاسو اورو.
سروان صاحب، طالبان اوس لخوا نه د معترضو نجونو او ښځو سره د تاوتریخوالي دا ډول ډک چلند نوې خبره نه ده، خو دوام یې اندېښمنوونکی دی. هغه چې هم معترضو نجونې او هم نړیواله ټولنه او دننه په افغانستان کې هم پرې خورا سخت انتقادونه کیږي. پرون په هرات او کندهار کې لاجنونه وشول او اعتراضات. د دې اعتراضاتو ځینو ګډون کوونکو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان وسره خورا بد چلند کړی دی. یو معترض انجلۍ چې په دغه د هرات په لاجون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته د دې لاجون لپاره تر اخره پورې چې له دوی سره طالبانو سره ډول چلند وکړو ویل، دوی ویلي لومړی خود دوی څارل کېدل لکوړه چې څه ډول وزیر لاجون ته ځي، بیا په لاجون کې ګډون کوي. اما د لاجون لپاره رئیس چې دوی وته ترقی پارک نوم واخیست، چې هغه ځای نه دوی غوښتل لاجونو کې بیا د ولایت تر مقام ورسیږي. طالبانو هڅه وکړه چې دوی وړي ډلګۍ سره یو ځای نشي، په څو څانګو یې وویشلې او د دې کار لپاره ویل وسلو مې استفاده وکړه، د اطفایلو موټرو چې تیزی وبي پر دوی باندې شیندلې او ډول ډول لارونه تر څو دوی ونشي کولای چې خپل غږ په سم ډول باندې پورته کړي. بلې یوې ګډونوالې هم ویل سو ورځو راهیسې، یعنی لکه چې د پوهنتونونو د بندېدو پریکړه شوې ده، هرات یو ډول بل ډول چلند کې د لنجونو سره په ټوله کې او خودو سره، یعنی چې دوی ورته غیر انساني عمل وایي، هغه چې دوی له قوله دوی د غندنې وړ و. همدا ډول په کندهار کې هم ورته کیسې تکرار شوې دي. هلته یو ویډیو ډېر ښکاره ښیي چې یو محصل دی، یو طالب وسلوال له خوا چې ښکاره معترض دی، هغه تر پښو لاندې کېږي، وهل کېږي او ټکول کېږي. څاروان صاحب، د ننګرهار د خراسان پوهنتون کې یو خصوصي پوهنتون دی، لاغه هم راپورونه وایي چې طالبانو پرون کله چنجونو وختل هلته ازموینه کې ګډونو کړی هجوم بار وړی دی، محصلان یې وهلي دي او تر پای محصلین هم په تر اوسه پورې دغه پیښې طالبانو په رسمي ډول باندې نه دي تایید کړي. او دوی تل دا خبره کړې ده چې موږ لنجونو سره ښه ډول ښه چلند کوو، په ټوله کې له ټولو افغانانو سره، خو هغه چې پر دوی باندې انتقاد دی د نړیوالې ټولنې لخوا، هغه دوی پر کړنو باندې دی چې عملا ښکاري، ویډیوګانې راوځي چې دوی ښه چلند نه کوي، او په یو نه یو ډول باندې معترضینی او تر خوای نور لایون کوون کی او یعنی سی یا زندان تلیږي او یا هم وسر د ماغه لاریون پر ځای کی لتاوتې خوالی تک چلن کی.
ډېر مننه ظاهر مل صاحب ک شزی دا شکایت لري چې د طالبانو له خوا ور سره بد چلن کیږي یا وهل کیږي، خو په عین حال کې دوی غلی نه دي پاتې شوي. یو شمیر افغان ښځو په افغانستان کې دننه او بهر سیاسي مشرانو، نړیوالو سازمانونو او طالبانو ته پرانیستي لیکونه استولي او په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او پاملرنې غوښتنه کړې ده. په امریکا کې د افغان ښځو د حقونو فعالیا او په تیر جمهوري نظام کې د افغان ښځو شبکې پخوانی مشر ماری اکرمی ازادي رادیو ته وویل د دغو لیکونو د استولو هدف نړۍ ته د افغان ښځو د شغ رسول دي. دوی د طالبانو حکومت ته هم یو لیک استولای لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه او ورڅخه یې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو شوانځي، پوهنتونونه او نور تعلیمي مرکزونه بیرته پرانیزي. د نور جزئیاتو لپاره له نرګس مومند څخه پوښتو. نرګس مومند هم لاشيبه د استودیو سره وصل ده او دا به نور جزئیات وایي. مهرباني کوي.
سلامونه سروان صاحب، وخت بخیر. البته څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې د ښځو د لارینونو په ادامه او د ښځو د اعتراضات په ادامه نن په ځینو فعالو ښځو یو سر خلاص لیک مختلفو نړیوالو ټولنې ته او سیاسي مشرانو ته لیږل دی، طالبانو ته لیږل دی، چې ټول له یو بل سره لا پیاوړي تر سره لیک لاندې د لیک لیږل دی او په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او پاملرنې غوښتنه ترې کړې ده. البته په دغه لیک کې د یو د تنظیمونکو څخه دا وایي چې مونږ په دغه لیک کې د ولسمشر د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایدن د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا، افغان سیاسي مشران، د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو د حکومت ته هم لیږل شوی دی او د ځواب په تمه دي. دغه فعالانو پر ډله کې یو چې ماریا کریمی ده، دا وایي چې دا لیک د هغه ښځو لپاره لیږل شوی دی چې فعالیتونه، البته هغه ښځې چې په خوایم پر رهبری په کچه فعالیتونه درلودل، ترتیب شوی دی او د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي تر څو موږ دا لیک بیلابیلو برېښنا لیکونو ته واسطه او موږ ورته په تمه یو. په ورته وخت کې د همدغې لیک یو بل تنظیمونکي قاضي نرګس حافظزاده د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایدن ته د دغه لیک د استولو د هدف په اړه وویل، دا لیک د امریکا ولسمشر جیل بایدن میرمن ته هم لیږل شوی دی، هغه کولی شي له افغان ښځو نه په ملاتړ سره د افغانستان په سیاست کې اغیزمن ووسی او دا څرګنده خبر ده چې امریکا له پخوا راهیسې د افغانستان په سیاست کې مؤثر رول لرل. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پاستول شوی لیک کې د افغان ښځو د اوسنۍ ستونزو د حل په برخه کې د یاد سازمان په اغیزناک رول ټینګار شوی دی. د ښځینه فعالانو په برخه کې په یو لیک کې د اسلامي همکارانو له سازمان غوښتل شوی چې افغانستان ته د یو پلاوی پاستولو د طالبانو سره په اړیکه کې شي او د افغان ښځو ستونزې د لنګدي وڅاري او د حل لپاره د اقدام وکړي. دوی وایي هغه لیک چې د طالبانو حکومت ته استول شوی پکې راغلی اسلام د عدالت او انصاف دین دی او هر ډول تبعیض مخالف دی. د لیک په دوام کې ویل شوی چې پرته له کوم شرعي، عنعنوي او تخنیکي دلیل څخه له تعلیم او تحصیل د افغان نجونو او ښځو محرومول به خطرناکې پایلې ولري او د ټولو تاریخي مسؤلیت به تاسو ته متوجه وي. د لیک په پای کې البته دا هم راغلی د طالبانو د غوښتنه کړې ده چې د خپلو میندو او لونو په وړاندې د خپل شرعي، عرفي او وظیفوي مسؤلیتونه درک کړي، له عدالت او انصاف څخه کار واخلي، ښځې د سیاسي موخو قرباني مه کوئ او ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ټولو علمي مرکزونو دروازې په پرانیستلو سره خپل دیني او دنیوي مسؤلیت ادا کړي. طالبان دا تپاستول شي ورسته لیک کې دا البته سیما سمار، انارکلی هنریا، شنکی کډوخیل، نجیبه ایوبی، سوریا سبحراک او حبیبه سرابی، همداسې هوا عالم نورستانی او ورسره ماریا کرمی، نرګس حافظزاده او لسګونه نورې ښځې هم البته فعالې ښځې وي چې دوی نمونه پکې راغلي دي، خو دلته یوازې یو څو ښځو نمونه مونږ ذکر کړي دي. مونږ هڅه وکړه چې د همدغې ښځینه فعالانو د دغه لیک په تړاو د طالبانو د حکومت د ویندیانو نظر هم واخلو، خو البته دوی مونږ ته تر دې دمه پورې کوم ځواب رانه کړ. د ښځینه فعالانو دا اقدام وروسته له هغې چې طالبانو تازه د نجونو پر مخ پوهنتونونه او تعلیمي مرکزونه دروازې وتړلې دغه شان د طالبان حکومت اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ پیویلی کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم د بندیز حکم صادر کړ او ادعا وکړه چې د پریکړې لامل د یاد موسساتو د ښځینه کارکوونکو لخوا د اسلامي حجاب نه مراعاتول او ځینې نور قوانینو ته پام نه کول دي. تر دې وړاندې هم د طالبان حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی و. په ډیری دولتي ادارو کې ښځې له کاره ګوښه او تفریح پارکونه ورزشي کلبونه او حمامونو ته له تګ یې هم منع کړی وي چې دا محدودیتونه به په کور دننه او بهر له قانون سره مخ شي.
ډیره مننه محترمې نرګس مومند. قدرمنو اوریدونکو زموږ شخله آزادي راډیو اوري.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس اوکراین کې د ده پټکو د بې مفهومه جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. فرانسیس نن د کریسمس یا حضرت عیسی د زوکړې د ورځې په وینا کې وویل اوکراینیان سږ کال دغه جشن په تیاره او سړه هوا کې لمانځي. پرون په سربیا کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له روسیې وغوښتل چې له اوکراین خپل ځواکونه وباسي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین را سره له استودیو سره البته وصل دی او نور جزئیات له دا ورو. لودین صاحب مهرباني.
ډیر مننه ساروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل پاپ فرانسیس نن په واتیکان کې د کریسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې د جشن په اړه باندې وینا درلوده. د وینا ډیره برخه پر اوکراین متمرکزه وه خو د ځینو نورو هیوادونو یادونه هم وکړه چې د پټکو شخړو او د غرض نورو ناخوالو نه وګړي کړیږي. په دغه هیوادونو کې د افغانستان یادونه هم وشوله، د سوریې، یمن، فلسطین او یو شمېر نورو هیوادونو خو ډیر تمرکز پر اوکراین وو. ویل چې په اوکراین کې باید د روسیې د پټکو بې مفهومه جګړه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. بیګا د کریسمس د ماخام په مراسم کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي هم ولس ته وغږی. د هغه ویل چې په هر باید چې پریوزي اوکراین به آزادوي. زلنسکي ویل چې آزادۍ ډیره لوړه بای غواړي خو د پټکو غلامی تر آزادۍ هم ورته لوړه بای پریوزي. پر دې سربیره پرون په سربیا کې هم چې د روسي دودیز متحد هیواد دی سلګونه کسانو مظاهره وکړه په بلګراد کې او دوی ویل چې روسیا باید ژر تر ژره خپل ځواکونه له اوکراین وباسي. د اوکراین د جګړې د ختمېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې لا هم د امریکایي او اروپایي سرچینو په حواله دغه جګړې د پاترسیدو عملی کوم ترک تر اوسه نه ښکاري.
ډیره مننه لودین صاحب. اوس د کرکټ لور ته ځو. د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی له لوري د ټیسټ سیالیو د اتلولې په پیل شویو لوبو کې دا ځل د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ دوی لوبډړې وشوې چې دواړه هندوستان وګټلې. دا چې تر دې دمه د دې سیالیو د نمبرو په جدول کې کومې لوبډلې مخکښې دي دا سړی رادیو خبريال بختيار ساحل همدا شی بر سره له استودیو سره وصل دی لدې بیوورو. ساحل صاحب مهرباني.
ډیر مننه. سلامونه ساروان صاحب تاسو ټولو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وی د ټیسټ سیالیو د اتلولې په پار د کرکټ نړیوال شورا له لوري یو لړۍ پیل شوې ده او په دې لړۍ کې هند بنگلاديش مات کړ او د دغه دوه لوبو په ګټلو سره دوی د درجه بندۍ دویم مقام تر لاسه کړ. استرالیا بیا په اول مقام کې ده او ټاکل شوې چې سبا د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه پیل شي. اخوا بیا په کراچۍ ښار کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د لومړنۍ ټیسټ لوبه د پیلېدو خبر ورکړل شوې چې سبا به لوبه هم پیلېږي. خو نیوزیلند چې د لومړي پړاو اتلولي ګټلې ده د ټیسټ چمپینشپ دوی اوس په اتم مقام کې قرار لري او لدغه پروسی دوی وتل دي او دوی نشي کولای چې پای لوبته لار پیدا کړي. پاکستان هم په درجه بندۍ کې په پنځم مقام کې ځای لري او دوی هم د مخکې تک چانس نه لري.
ډیر مننه ساحل صاحب. کوربدان قدرمنو اوریدونکو زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.